سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې دی تاسو بوخه کته ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې لګونډي هوتونه په جبري ډول د بیا ساده افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وای په تیر کال کې اواز لیران څخه باندې 800 افغان کډوال په خپل خوا افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت وای عبدالمطلب حقانی پروندوشم بي ویلي له کوربه هوتونو غوړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي پرسته یو کې له ګاونډي هیوادونو په څنګه ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې زخراج روان دی له ایران هم پرسته یو کې د افغانانو ډلې زخراج زیات شوی دی د ایران برنامه خبري اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحد قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتمه راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې شپته زره او 300 بیا اسناد افغانان نیولې او د دوغارون سرحدي دروازې لري افغانستان ته سپارلې دي دا سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویلي دی چې دغه هیواد په رسمي ډول له بریکس ډلې سره یو ځای شو د عربستان د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې ویلي و دغه هیواد مخکې تر دې چې د جنوري په لومړۍ نیټه له بریکس ډلې سره یو ځای شي له دې ډلې سره د یو ځای کېدو جزئیات څېړي او وړ پریکړه به وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بریکس سازمان یو مهم او ګټور چینل یاد کړی دی چې د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سبب کیږي بریکس په نړۍ کې د تازه ټوکیدونکو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې هند چین برازیل روسیا او جنوبی افریقا یې غړي دي نن هم د غزې ترنګ له جنوبی خار خان یونس د سخت جګړو راپور نور کړ شوې دي د په داسې حال کې د شپرون اسرائیل او نورو سیمو د خپل زورګونو پوځیانو د وټلو اعلان وکړ د په هغه هوایي اوزمکنی عملیاتو کې یو د پام وړ بدلون تر سترګو کیږي چې لکه بلې د حماس رول کې لاندې د غزې هوی جوړه شوې ده د اسرائیل سترزم بنیامین نتنیاهو د تندلارې ډلې حماس تر ختمېدو شاوخه سلو يرغمل شو کسانو تر خوشې کېدو پورې د عملیاتو د دوام شمنه کړې ده د امریکا متحده ایالاتونو په ټولنه د حماس توندلارې ډله یو اتروستي سازمان غړي د حماس رول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي د اکتوبر میاشتې لووي پروانه جګړې کې 2015 کسان وژل شوي او 5015 نور اټپین شوي دي هغه شمیرې چې خپلواک سرچینو ته اېت کړې نه دي په غزې کې د جګړې وروسته له هغه پل شو چې نومړی حماس رول د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې رغمل کړل او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر لږ تر لږه 300 کسانو ته زیات شو په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونو خوده په شرط د فرانسې خبري اژانس نن څه شم بي ویلي په دغه ساحه کې د مرشو شمیر 300 تل ور شوې دي د زلزلو په نتیجه کې شو د جاپان لویدیزي ولړزو په زرګونه ودانې موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي د جاپان چارواکو نن څه شم بي هم له خلکو غوښتل شو د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله خپل کورونو د باندې وي روس له هغه چې پرونه درختر پکې چاواش رشپک درجه د جاپان ځینی برخه ولړزولې له هم د لړزی ټکانون په ایشاکاوا او ورته سیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان دروتل خبردار هم ورکړ شوی و خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي خبردار چې سبا د طالب چارواکي او پلاوی پاکستان ته سفر وکړي دا شو دی پلاوی مخه څه د کوم طالب چارواکي با پاکستان ته سفر کوي وړاندې درته په راپور کې وایو بل پلاو بیا د پاکستان په زندانونو کې د افغانانو تجربه در سره شریک وو چې هلته وخت تیر کړی
نو دروش په موږ د دوه ټیمه سم ډوډیم دی نه راکړه بل کوم زنانه چې پولیس او فضل مو زیاته کو خود سره مشمان سره
وړاندې په راپور کې د دغه افغانانو کیسې درته راخلو همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واوري چې ډیری افغانانو ولې د جنوري لومړۍ نیټه د خپل زوکړې نیټه ټاکي
چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې ورپه یاد نه وه بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس د دې سپرلي شپې ورځې وې د ښه برنونو وخت و او دا نیټه ما خپله ځان ته وټاکله
د افغان په سیر په زرهاو نور افغانان دي چې د ټولنیزو شبکو کې د اکاونټ جوړول پر مهال او یا هم دا چې وخت یې ورته معلوم نه وي نو دا ډول نیټې ځان ته ټاکي د شنوري له تورې سړي په دې درته وړاندې راپور لرونکو مطالب هم شته ملتیا وغواړم
تر دې دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني او تاسو اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور وشته د سهار لښبګو د مخم ترشبګو په لندو څپو نونس یو ويش پنځه ويش مترو او د مخم لښبګو د سهار ترشبګو په منځني څپا دول شپګ نوي واوري رزو د خبرونه نمړي مطلب ته تمدا چې سبا ته د طالب مشرانو یو پلاوي د ملاشرین د کندهار د والی په مشری پاکستان ته سفر وکړي د چوی د دغه پلاوی د سفر مخه څه ده په دغه راپور کې دومې ظاهر ملنور
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورنډ کرخه د ازغان تار لګولو په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غوړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکسپانډ په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لا وړاندې جوړ شوی وي خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسیږي او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دا پلاوی به د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي خو رسپانې نه دي لیکلي چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسایل شامل دي هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستاني چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخوند سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه کڅه هم هیله خیچي دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کېږي
نو هم به دا شوای چې یو طرف ته طالبانو سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای دا به په توازن سره برابر شي وای نو په پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ د پښتو او تل په دې باندې میره وکړو
پر رسنی څخه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکېج په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان لا عمله ده پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړي اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندې ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د اکشن په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پي په افغانستان کې ځالې لري
و امورید چې سبا ته بعد ملا شیرین چې د طالبانو د کندهار والید په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته لاړ شي البته طالبانو رسمن په دې اړه څه تفسیر نه کړو نو هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ویلي دي بل په لور د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشی کولو لپاره یې هڅې روانې دي دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد سیمه ایز رسنۍ په افغانستان کې سیمه ایز رسنۍ ته ویلي دي چې د روان کال له پایلت روسه څه باندې شپږ سوا افغانان د پاکستان له زندانونو خوشو شوې دي تفصيل په دې راپور کې ورو
د طالبان حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې وسام شو خوښ پک زر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي د دغه وزارت مرسیل عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته لشپک سو ډیر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوې دي خو یو شمیر هغه افغانان چې په ورستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشې کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي وو ژمنه یو کړه چې آزاد مکو طلبه د مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ څلور میاشتې اولس فرزي په زندان کې اومده ناروغي اسناد مدرلودل په نه منل کېدل اخر می په ډېر سختې په ضمانت ځان را خلاص کړ ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او لړۍ رسون سره مخ دي زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زنداني کړو یو درې شپې خولو، نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ دوی نه راکړې. بل کوم زنانه چې پولیس هغوی هم ښځل مو زیاته کوو، ښځو سره ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ باندې ډېر سخت تېر کړو، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. کالته هیچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو لا اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت یې نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیلې منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.5 میلیونه بیا اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. دا طالبانو د حکومت د امنیت د ټینګښت له اداګانو سره سره تیر ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی په مرموز ډول وژل شوی دی. د هغې نږدې ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دوشنبې په ورځ له کور څخه تر وتلو وروسته وژل شوی او جسد یې د کابل ښار په قرغي سیمه کې موندل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی ووژل شو. دیت هون کې خپلوان وای هغه چې د انګلیسي ژبې په یو انسټیټیوټ کې تدریس کوه، له یو کار راهیسې د انګلیسي ژبې د ټافل او دولینګو د ازموینې د لارښوونې په څانګه کې کار کوه. د نوموړي یو ملګری او همکار چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه چا سره یې شخصي دښمني نه درلوده او دته هم دا یوه پوښتنه ده چې هغه به د چا لخوا وژل شوی وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د شپې 11 بجې وې چې هغه موږ ته وویل ښار ته ځم، هغه له کور څخه وتلی وو. د هغه مهال چې هغه لاړ موږ له هغه هیڅ احوال نه درلود. نه پوهېږم 2 بجې وې چې د هغه نورو ملګرو ته زنګ راغی چې 15مې حوزې ته د دې ځانګړنو لرونکی جسد راوړل شوی، نوم یې رشید دی، ته یې پېژنې کنه؟ هغه یې وژلی وو او جسد یې په قرغه کې غورځولی وو.
د عبدالرشید درویش د ملګرو په وینا هغه د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو له څانګې فارغ شوی و او تر فراغت وروسته یې په انګلیسي ژبه کې تدریس پیل کړی و. په همدې حال کې د نوموړي یو پخوانی همکار چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې پرون یې د هغه د وژنې په اړه خبر ترلاسه کړ او ډیر خوشینی دی. هغه وایي د ځوانانو او ښوونکو وژل کېدل د افغانستان د پوهنې سکتور ته ستره ضایعه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د عبدالرشید درویش د وژنې عاملین پیدا او محاکمه کړي.
مونگ خفایو پری زکا چه داسه دلیلی هم نده معلوم، دلیل معلوم شی او دسه کار خو ناروا ده، داسه ظلم ده، ده ظالمان ده، ظالمان دی ده خلق او بل خلق سره مرسته کوله، ډیر خدمات درلوده افغانستان کې، انې شاګردان ډیر زیات تیر شوی او هر یو استاد شاګردان لري. دا خو یو د علم یو دیوا وا دا لمنځلار له
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې د امنیت تامین د دوی د حکومت لویه لاسته راوړنه ده. په دې وروستیو کې د بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول د کابل اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنایي پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په تیرو څو ورځو کې په کابل کې یو ډاکټر او په ننګرهار کې یو ماشوم هم وژل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
همدارنګه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نونس یوویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واورئ. یادونه کوم چې سبا د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو د مایکروفون ساسي پروګرام د اوریدونکو ساسي د زنګونو په تمه به یو تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې حال سره په دغې پروګرام کې شریک کړئ. په ټولنیزو بکوه او اسنادو کې ډیر شمیر افغانان د میلادي او لمریزو کلونو د نمبرې میاشتې نمبرې ورځ د زیږیدو د ورځې په توګه ټاکي. د ایس ای او معلوماتو د تذکرو د سیمه ایزو دفترونو کارکوونکي هم وایي بې شمیره داسې کسان ورځي چې د زیږیدو کره نیټه یې ور معلومه نه وي او په اټکلي ډول په اسنادو کې د جنوري او یا اوړي میاشتې نمبرې نیټه د زیږ د ورځې په توګه باندې لیکي چې دا بیا په رسمي چارو کې له ستونزو سره دوی مخامخ کوي. دا چې ولې په افغانستان کې هم د زیږیدو کره نیټه نه ټاکل کیږي او یا نه لیکل کیږي په دې راپور کې تفصیل اورو.
هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ټولنیزو شبکو کې د زرګونو افغانانو د زیږیدو ورځ وي. د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو له ډلې ځینې وایي چې د زیږیدو کره نیټه یې ور معلومه نه وه، ځکه یې د جنوري اوله ورځ ځانته د زیږیدو د ورځې په توګه انتخاب کړې. د کابل اوسیدونکی رحمت الله خوستای په دې اړه وایي:
کله چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې، ور په یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس دا د سپلی شپې ورځې وي، دا خبرنونو وخت وو او دا نیټه ما خپله ځان ته وټکله.
خو ځینې نور بیا وایي د خپلو اکاونټونو د جوړولو په مهال یې دې ته پام نه وکړی چې باید د زیږیدو کره ورځ ولیکي، ځکه یې د کار د اسانه کولو په خاطر د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړي. د هلمند اوسیدونکی عرفان همدرد په دې اړه وایي:
ما چې په خپله اوله ورځ باندې د خپل آی ډي جوړ کړی، یو که زه واقعیت خبره دا وکړم، ما ډېر آګاهانه دغه خپلو مغه ته حساب نه دی کړی فیسبوک ته چې ما ټول معلومات صحیح ولیکم. او بله خبره دا ده چې دغه ډېر وسا دی د لس په سر کې دی. زه خپله چې کله مې دغه آی ډي جوړوله ما ته تر ټولو وسام دا وبرېښېدل.
خو دا مسله یوازې تر ټولنیزو شبکو محدوده نه ده. په رسمي اسنادو کې هم ګڼ افغانان د زیږیدو ورځ اټکلي لیکي او کره نیټه ورته معلومه نه وي. د احصایې او معلوماتو ریاست د تذکرو د سیمه ایز دفتر یو کارکوونکی انجینر مدثر په دې اړه وایي:
په زر کسانو کې تقریبا دوه درې کسه کې دقیق تاریخ خو په یاد وي چې کوم تاریخ کې تولد شوی ده، کوم میاشت، کوم ورځ. نور اکثریت بل عموم همغه اوله میاشت اوله تاریخ رسي.
انجینر مدثر وایي ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې ځینو کسانو په تذکره یا پاسپورت کې د زیږیدو نیټه یو ډول او په تحصیلي او نورو اسنادو کې بل نیټه لیکلې وي، چې بهر ته د تحصیلي سفر په مهال یا هم په نورو رسمي چارو کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او د اسنادو بیا اصلاحی هم ډیر وخت نیسي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د زیږیدو ورځې لیکل دود نه دي، او که په ځینو رسمي اسنادو کې د عمر یادونه هم شوي نو ورسره لیکل شوي چې د څیرې په اساس اټکل کیږي چې څو کلن دی. دا چې ولې په افغانستان کې د موضوع ته اهمیت نه ورکول کیږي، لیکوال عالمګل سحر په دې اړه وایي:
زموږ د نورو بېغوریو تر څنګ چې د ژوند له بېلابېلو برخو سره یې کوو، یوه همدغه د زیږیدو نیټه دا هم ده. متاسفانه خلک یې نه لیکي. معمولا کله چې پوښتنه هم کوو له میندو پلارونو یا له مشرانو نه، هغوی وایي چې بېغوره چې تاسې زیږیدلی وي واوره ورېده. نو دغه ډول تقریبي نیټې دي متاسفانه موږ وخت ارزښت نه ورکو او دا ډیره مهمه خبره ده د وخت ارزښت په پام کې ورکړي نو هیله ده چې دې موضوع ته هم توجه وکړو.
په نورو هیوادونو کې د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته په روغتون کې یو کارت ورکول کېږي چې د زیږیدو نیټه یې هم پکې لیکل شوې وي او په ټولو اسنادو کې هماغه نیټه لیکل کېږي. خو په افغانستان کې کله یوې خوا اوس هم په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د زیږیدو نیټې نه لیکل کېږي، ورسره د ځینو کې لیکل شوې هم وي. په مختلفو اسنادو کې د لیکلو پر مهال دقت نه کوي یا هم هڅه کوي چې تر اصلي عمر یې کم ولیکي، چې ځینې وخت ممکن دوی په رسمي چارو کې لګڼو ستونزو سره هم مخ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خزو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د خزو د حقونو د فعالانو او پګړوند بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او لا ننګونو د کال بولي. تفصیل له پدې راپور کې
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړي توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشي شول، چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشي شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی ولا ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 28 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبی الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی ولا ویسا کورنۍ او قلم لار ټولنې نه ومنلي. متی ولا ویسا له 215 ورځو بند وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 26 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و، یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو بند تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و، د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو. خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان وو چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زنداني شوي وو. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکي مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زنداني شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
در طول دو سال گذشته همیشه
په تیرو دو کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل زپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنی شوي یو. له بده مرغه ډیر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپل خواخه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نورې هغه اعتراض کوونکې مېرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خود طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. له دې ډلې منیشه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هیڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشر شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیشه صدیقي له هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک ساه نشي اخیستلی.
تمنا زریه پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking
about the situation. هر څوک باید د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي. په افغانستان کې بشري بحران بل د اندېښنې وړ مسله ده، او د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په اړه شوې سروې کې ویل شوی چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي.
اوس مهال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان نه هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو څو ځله ادا کړې چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دا یې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلې واکمنې راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. په دې بارغس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه MTN. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هیڅ مشکل مو حل نه شي. موږ دغه اواز دي د ولاړو فرو چارواکو ورسېږي چې موږ د ستونزو راغلي کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام منو وایم. زما ورور د غستونز د چزه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزور دی. دغه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي. ډیره مننه به ایسته څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پس ورسوي. ډیره مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مې دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکړي. موږ دغه هیله درلودې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزورې دي. ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنه دي. ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دسې خطا هیله کوو چې دموږ دا هیله او دا دموږ درخواست په ځای کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا دې خبری خبرونه پای ته راورسیدو، خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوی اوریدلې کولای شئ د دغه راپورونو جزئیات ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاټ کام ده هلته لاړ شئ او ټول جزئیات یې ولولئ. هم ترنګه کولای شئ چې په آنلاین ډول زموږ رادیو هم واورئ. دوی مې نیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې اله ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول د بې اسنادو افغانانو اخراج روان دی، د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په تېرو کال کې یوازې له ایران څخه څه باندې 8000 افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغې وزارت ویاند عبدالمطلب حقاني پرون دوشنبه ویلي له کوربه هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویلي چې دغه هیواد په رسمي ډول بریکس ډلې سره یو ځای شو. د عربستان د بهرنیو چارو وزارت په تېره اګست میاشت کې ویلي و دغه هیواد مخکې تر دې چې د جنوري په لومړۍ نیټه له بریکس ډلې سره یو ځای شي، د دې ډلې سره د یو ځای کېدو جزئیات څېړي او وړ پریکړه به وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بریکس آسمان یو مهم او ګټور چینل یاد کړی دی چې د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سبب کیږي. بریکس په نړۍ کې د تازه ټوکیدونکو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې هند، چین، برازیل، روسیه او جنوبي افریقای غړیتوب لري. نن هم د غزه ترنګ له جنوبي خار خان یونس سره د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون اسرائیل له نورو سیمو د خپل زرګونو پوځیانو د ایستلو امر کړی دی. دا په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د پام وړ بدلون تسرګي لیکل شوې ده. حماس تر ولکې لاندې د غصه ویجاړه شوې ده. د اسرائیل ستر زمبینی امینتون یهودا توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو شاوخوا سولې یرغمل شو کسانو تر خوشو کېدو پورې د عملیاتو د دوام شمنه کړی ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر 9 راهیسې پیل شوې ده. او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مړو شو شمیر لکتر لګا د تلويخ کسانو ته پورته شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د مل خود له بشر د فرانسې خبري ژانس سندنسي شنبي ویلي چې په دغه ساحه کې د مړو شو کسانو شمیر ته تلويخ ته پورته شوې ده. د هغو زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیځ ولرزو په زرګونه ودانۍ موټرونه او کیخته زیانمن شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. یله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لستراوړنې لرلې وی او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونی په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. کچرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په غا چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي باید د همغه پروګرام په اړه کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمیر تنګ ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
د مکاتبونو او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کړي چې په دې وخت کې درس لوبې دی وکړي، په دې وخت کې تر اوسه درس دی وایي، دا فامیل دا کار وکړي او د خوشحال همي ځکه لوبو وخت ولري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم لا نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکو صدیق الله سومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته. بیا په غوټولنو کې سپاره کې
فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپیژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که هر عقل د آب و هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړې یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي، وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي، ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه وي، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دی چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکړم، زورونه وکړم، یو چاته آزار ورکړم، اذیت وکړم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټولو خلکو نمائندگی کوي، دا یو د وازی د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي، وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې ستله هغو سره مخامخ کیږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پوهنتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای. او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل هغه فرهنګي شتمني لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت دپاره، د نظریاتو او د افکارو د تبادلې دپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د ناظمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعال ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بلو نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د خو بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې، کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزي باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرضاً هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن داسې شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلی هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چار څوینی ویل کیالته هغه تجربه چې دوی حاصلوي الته هغه لید کاته چې کوي نوې خبرې چې زده کوي نوې معلومات چې حاصلوي کداغه شاه نوٹ کې ځان سره دلته چې راځي ویل کی او لنور سره شریک کی په حقیقت کې ډیر نور خلک به په خپل تجربه او معلومات کې شریک کړي ځکه چې ټول ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونه ته ورشي نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغه تجربه او معلومات کې نور خلک هم شریک کړي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
که څه هم لوبه د ماشومان او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټوري ګڼل کیږي خو دا یو شمیر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډیر تمایل لوبو ته لري او هڅه دا وي چې ډیر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي ډیر کله داسې هم پیښیږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډیر ارزښت ورکوي درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې
زما نوم الیاس دی والا د لوبو په میدان خوشحاله یو ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي نو استادان نه وي ماحول د مکتب صحیح نه ده چوکۍ نه وي نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دي کتابونه صحیح نه ویل کیږي
نوم واحد ولاده د موسی ولا سوالی اوسیدونکو موږ ته لوبي ځکه خوانه کوي انډي والا نه خپل ساتیرو مکتب کې د سیو لکه غلامان چې استاد خبرونه مونږ راسي دي تر هغه چې ډېر ښه وي نه موږ وخی
نوم عبد الوسیر د هم سم زده کوونکو ما تاسو لوب خوان را کوي ځکه په درس کې لایقم نه یم د سي درس مې زده کیږم نو وس لوب کې تکړه یم او لوب ما ته خوان را کوي ځکه سه لوب کې موږ کوي میچ کو بخه لوب کې یو کټ واخلو یا بیټینګ کې تشویقي درس کې موږ لوړکته به تشویق سوي نه پختنه نه داش کا سوي
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند نصاب او نور مسایل سبب شوی چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړونه تړي او لوی هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي د میدان وردګو اوسیدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق او درس هم اسې ویلم خو داسې زیات نه ډېرې لوبې م کړې دي زما خپل عمر مې یوویشت کاله دی نو داسې ووایه چې د لس کلنۍ نه ما کرکټ کوو خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو ځکه چې یو ځای کې ټریلم ورکو سلیکټ ونه شو دویم دفعه په درېیم دفعه باندې یعنې زړه یې راته ووو که نه چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو نو زه سل فیصد اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي
په یو خونځي کې یا یو صنف کې اول نمبر کې به د خونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول خونځي په کچه همدار ټول کلی په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د خونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس وایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي د هغوی له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي، خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو د شوخۍ ګراف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یوځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له اوه کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره اشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډېر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور مات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ایمات صاحب، علت څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامل دي. اول عامل ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر له زور له لارې ده، د تشکیل لارې نه ده، او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوهم کور وبولي. محبت سره نسته، د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باروي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایسته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو دا د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
ایماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دا هغه وخت کېدای شي دا هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه له ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د تلوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید. له کور بنوځي له چا سره بنځږي باندې بځنه په کور کې بناسي دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید کار وکړي نو دا څنګه ووته بس په لوبه شروع کړ او یا افراد کوي دا چې داسې اصلا له خپل اولاد خبر هم نه ده چې ساره ووته تر مازیګره پورې ورکته ټول عمر به آزاد هلته خو بل شی نشته ورته معلومدار خبر دی په لوبه باندې کار کوي له افراد او تفرید نه کار ونخلي نارمل حالت ته راولي مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې بلار سره لوبې دی وکړه په دې وخت کې تر سره درس دی ووایه دا فامیل دا کار وکړي او دوی خوشحال همي ځکه لوبه وخت بلري ته له کور ته راځي به ورته لوبې دی وکړي وو څونه دی وګټلې تا وګټه که مقابل کس وګټ ډېر شو ډېر ښه کار وسو دا تشویق دی خپل ذات کې نن دې ډېر شو درس مو وایو او شو توپ دې مکی موږ هم خوشاله تم خوشاله سبا کې نو درس پیوې بل ته پم تر وړه فضا سمې مو وګرځي او دې ذهني تدریس په جای باندې عملی محسوس او حرکي تدریس وکي ډیر مزامین دی لوب په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کی بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجي ځکه لوب وکي کاسا کې په یو خلی کې په یو کارتن کې دی علی په بیا توري اچي ورته وایي سره یو دانه وباسي کار چا وایست دې چک چک کو دا لوب دې غریب بار بل لوب ته جات نسته
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
ساعت